اس به مونږ تفسیر کوو د سورۃ الماعون. د سورۃ الماعون نوم د دې سورۃ آخري لفظ نه اخستی شوی دی او دا په آخري آیت کې دی. د جمهور علما قال دا دی چې دا سورۃ مکی دی. ابن عباس رضی الله عنه او قتاده رضی الله عنه فرمایلی دی چې دا سورۃ مدنی دی. او یو بل کس هم وی چې د دې سورۃ نیمه حصہ په مکه کې د عاص بن وائل په باره کې نازله شوې ده او د دې سورۃ نیمه حصہ د عبدالله بن ابی منافق په باره کې نازله شوې ده. د دې اختلاف وجه دا ده چې په شروع کې اولنی درې آیتونه هغه د مکی دوه کېدی شي او د څلورم آیت نه واخله د اووم آیت پورې د منځ په باره کې دي. د ریاکاری متعلق دي او دا د منافقینو صفت و، د هغې خصلت و، هغې به داسې مونځ کوو. نو د هغې ذکر دلته راغلی دی، نو ځکه وویلی شو چې دا مدني صورت دی، ځکه چې په مکی دور کې خو د مونځ ذکر نه و. بعضې خلک وایي چې نه، دا د مکی دور دی، مکې والو به هم په خپلو طریقو باندې مونځ کوو، لاسونه به پړقول یا نوري د هغوی خپلې طریقې به یې د مونځ کولو. نو په ذهن کې دا خبره کېږدئ چې دلته دوه رایې دي. د دې نه په مخکې صورت کې یعنی په سوره قریش کې الله تعالی هغه خلکو له زورنه ورکړې وه چې هغوی به د الله تعالی شکر نه ادا کوو، او قریش مکه له الله تعالی طعام ورکړو او امن، لیکن د هغوی خپل څه حال و چې هغوی به مسکینانو له د خوراک ورکولو ترغیب نه ورکوو. او په دې صورت کې الله تعالی هغوی له حکم ورکړو چې د دې کور د رب عبادت کوي. او په دې صورت کې د هغوی مذمت شوی دی چې هغوی بناراستی کوله په مونځ کې او عبادت کولو کې. الله سبحانه و تعالی قریشو ته د هغوی نعمتونه رایاد کړي وو په سوره قریش کې، او الله تعالی داسې خلک د عذاب نه ویرولی وو. او د دې په اخر کې چې د منافقینو په باره کې راغلل چې دا د منافقینو په باره کې نازل شوي دي. د منافقینو هم دا خصلتونه دي چې هغوی به ریاکاري کوله او په مونځ کې به یې سستي کوله، او هغوی خپلو ګاونډیانو له د استعمال معمولي څیزونه نه ورکول، نو هغوی د عذاب نه ویرولی شوي دي. صورت ګورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. آيا كتلي تاسو ها كستا سوك چه دروغ غني دا بدل ورز، أو دلتا كدا دين مانا وافستيشي نداد دين اسلام، چه سوك پا دين اسلام بان يقين نساتي أو اسلام دروغ غني. دا دروغ غنل سمانا دا یو وی کفر کول او بل وی تکذیب، په دواړو کې فرق دی. یو وی چې بنده صفا انکار وکړي چې زه دا نه منم، نه پرې ځان پوهه کوي او نه ځان خبروي، نو دې ته کفر وایي. یو خبره نه منل د هغې نه صفا انکار کول، او تکذیب جدا شی دی. دا د کاف زال او بانه دی. په دې کې دا راځي چې بنده ته پته وي چې دا خبره حق ده. تکذیب یعنی دروغ ګڼل. دروغ څه ته وایي؟ یعنی یو خبر یو شان وي او هغه په بله طریقه بیان شي، یعنی حقیقت بل شان بیانول. نو په دې کې بیا دا راځي چې بنده خبر وي او پته وي ورته چې په حقیقت کې څه دي، او بنده د هغې په باره کې دروغ وایي چې دا دین صحیح نه دی، دا دروغ دی، نو هغه په خپله دروغجن وي، نو هغه دین ته هم دروغ وایي. که د دین نه دویمه معنی جزا او سزا واخیستی شي، یعنی قیامت، د قیامت ورځ د جزا سزا ورځ ده که نه، یعنی هغه د قیامت ورځ دروغ ګڼي، هغه د قیامت ورځ نه مني، حالانکه په هغو کې په خپله دا خبره موجود ده چې یوه ورځ په کار ده چې وي چې انصاف وشي، بیا هم هغه د دې ورځ نه انکار کوي او وایي چې داسې څنګه کیدی شي چې بنده دی بیا ژوندی شي، حالانکه داغو فطرت دا خبره مني چې یوه ورځ د جزا او سزا په کار ده. ارأیت الذی، ای نبی ته وکتل هغو ته، چا ته؟ که د دې نه هغه معاشره مراد واخیستی شي، نو دا خاص بنده هم کیدی شي. او دا هم راغلی دي چې د دې نه مراد ابو جهل دی، او یا چې کوم غټ غټ سرداران وو او هغوی دا هر څو دروغ ګڼل او بله د دې عام معنه هم ده، یعنی هغه کو هر څوک وي او داسې وایي. نو نن خو ابو جهل نشته، لیکن د نن ورځې خپل ابو جهل شته دی. نو د جهالت پلاران نن هم موجود دي. کو نن ورځ ترېنه مقصد واخیستی شي، نو سبحان الله، کو الله تعالی دلته د یو کس نوم اخیستی وي، نو دا به بیا د هغه دور دپاره وو. نو هسې دا خبره بیان شوه چې هر څوک چې د دې دین تکذیب کوي، یعنی دا دروغ ګڼي، او د ټولو نه ګران کار وو د کافرانو دپاره په آخرت باندې ایمان راوړل، چې مونږ ته به د نیکۍ یا بدۍ بدله میلاویږي، او ذره ذره به په نظر راځي. او هم دغه د کرپشن روټ دی، او بنده ګناه هله کوي، هغه په غلطه لاره هغه وخت ځي او ګناه کوي چې کله د هغو په آخرت باندې ایمان کمزوری وي، چې کله هغه دا سوچ کوي چې د دې به نتیجه وي، د دې به انجام وي. نو تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو به چېرته اوور سپیډینګ کوئ، تیز ګاډۍ به چلوئ، چې کله تاسو ته پته وي چې پولیس ولاړ دی او ما له ټیکټ راکولی شي؟ نه، د سپیډ نه به کم ځای که نه، لیکن تیز ګاډۍ به نه چلوئ. ولې؟ ځکه چې تاسو ته پته ده چې کومه داسې وکړل نو د دې نتیجه به خرابه وي. او چې کله د چا په زړه کې دا ویره وي او هغو ته پته وي چې قیامت را روان دی، او د هغو دا یقین پوخ وي، نو دا داسې ده لکه نور چې شته او هغو ته مخامخ کاری، چې د هغو دومره یقین وي په قیامت، نو بیا هغه چېرته غلط کار کولی شي. نو دلته الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې آیا تا داسې کس لیدلی دی؟ په دې کې د حیرت خبره هم راځي، یعنی چې یوه خبره بنده ته عجیبه ښکاري او توجه پکې هم ده چې وګوره په دې کې تسلسل دی چې هغه همیشه داسې کوي. نو دلته ارائیته راغلی دی، دا ماضي استمراری دی. ښه، اوس به مونږ دا بنده څنګه پیژنو چې دا څوک دی؟ څنګه به پته لګي؟ نوم خو نه دی خیری شوی. نو د دې جواب الله تعالی په خپله ورکړی دی پراتلون کی آیتونو کی. څنګه به پته لګي؟ نو فذلک الذی یدعو الیتیم. تاسو ګورئ چې هغه یتیم لري کې ورکوي، هغه ټیل وهي. اوله به مونږ دې ته په خاص معنی کې وګورو، بیا به عام معنی هم وګورو. د ابو جهل سره یو یتیم وو او دو به د هغو پالنه کوله. نو دو د هغو ټول مال خوړلی وو، د هغو سره د اغوستو جامې هم نه وې. نو هغه د قریش په سردارانو پسې لاړو چې ابو جهل زما سره داسې وکړل، د هغو نه زما مال راواخلی. نو هغوی په خندا سره ووی چې راځئ نن یو تماشه وګورو، او په خندا سره هغو ته ووی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته اشاره وکړه چې هغه کس چې ناست دی چې هغو له لاړ شه، نو هغه تا له ستا مال راخیستی شي. تو لاړ شه او ابو جهل ته ووایه چې زما مال ماله راکړي. هغه لاړو، هغو ته پته نه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو سره روان شو، په ابو جهل پسې لاړل. ابو جهل ته یې دروازه وډبوله. چې هغه راووت نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د دو مال دوله ورکړه، او هغه بالکل هغسې وکړل. هغه چا چې تماشه کتله د هغوی هغه ټوله تماشه خرابه شوه. هغوی ابو جهل ته وی چې دا تا څه وکړل؟ هغوی چې ما ته داسې ښکاره شوه چې کوما د دو خبره ونه منله، نو دی به زما جسم ټوټې ټوټې کړي. زما سره بله سولاره نه وه. دو چې راته کومه خبره وکړه نو هغه مې ومنله. نو دا دی یدعو الیتیم، چې یتیم له لیکې ورکوي، په هغو باندې ظلم کوي، د هغو حق وهي. نو یو خو په دې خبره ځان په دې کانټکس کې پوه کړی، او دویمه د دې یوه عام معنی هم ده چې یتیم تاسو هر هغه کس ته ویلی شئ چې د چا په سر باندې د پلار سوری نه وي، یعنی پلار یې وفات شوی وي. یتیم هغه کس هم دی چې د چا معاشي سپورټ نه وي. بعضې وخت داسې شي چې د یو کس مور مړه شي، پلار یې بل خوا لاړ شي، او هغه واړو غریبانان در پدې کې شي. اوس د هغو پلار د نیش برابر وي، هغه بیا د داسې اولاد تپوس او سجیل هم نه کوي. بعضې وخت نور ودونه وکړي او هغوی خپل واړو بیا دغه شان پرېږدي، بیا د هغوی هیڅوک وارث نه وي. هغوی غریبانان بیا ډېر ګران ژوند تېروي، او پلار د هغوی د حالاتو نه بالکل بې خبره وي. نو دا داسې خلک وي چې د دې شاته بالکل څوک مدد کول واله نه وي. په وړوکوالي کې د پلار د محبت نه محروم شي. نو په دې سپاره کې او په تیره سپاره کې د یتیمانان متعلق ډیر راغلی دی. دا ښکاري چې د یتیم د مدد د پاره الله تعالی په خپله ودرېدو. په سورة الفجر کې دی کلا بل لا تکرمون الیتیم، نو بار بار د یتیم ذکر راځي. الله تعالی په سورة النساء کې هم د یتیمانانو په حقوق باندې خبره کړې ده. ولی تاسو په خپله سوچ وکړئ، سبحان الله، زموږ رب څومره محبت کوي د خپلو بندیانو سره. یو هغه کس دی چې په معاشره کې د هغو څوک تپوس نه کوي. سوچ کوئ چې د داسې بچي به څه جذبات وي. د دې بچي په ځای کې تاسو خپل ځان کیږدئ چې دوته به خپل ځان څومره بې مددګار ښکاري. سوچ کوئ که د دیرشو یا څلوېښتو کالو بندیانو هم چېرته مور او پلار مړه شي که نه، نو هغوی داسې محسوسوي چې زما د سر نه چت لاړو. دا خبره هغه کس محسوسولی شي چې چا مور او پلار د دنیا نه تلی وي، او یا د چا دواړه مور او پلار تلی وي چې د هغوی په زړه باندې څه تېر شوي وي. کو ډېره هم موده تېره شي نو بنده څنګه محسوسوي؟ نو دا خو یو وړوکی معصوم بچی دی، هغه دومره بې وسه او مجبوره شي. واړو خو هسې هم کمزوري وي، اوس د هغو نه پناه هم لاړه شي. د هغو چې کومه دنیا وي، هغه د هغو مور او پلار وي. ټوله ورځ هغه څومره ځله ماما بابا وایي، څومره ځله وایي. که دوه منټه هغه خپله مور ونه ویني، نو څومره بې چینه شي. او سوچ کوئ چې د چا مور او پلار نه وي یا دواړه نه وي، د هغه بچي د زړه متعلق سوچ وکړئ چې د هغو په زړه به څه تېرېږي. هغه به څومره د هر څه نه محرومه وي. او داسې بچي بیا اکثر په غلطه لاره هم روان شي، ځکه چې د هغوی په ژوند کې محرومي وي، کمی وي. د هغوی څوک حفاظت کول والا، څوک خیال ساتل والا نه وي. د هغوی څوک د خیرخواهۍ سوچ کول والا نه وي چې هغه په صحیح لاره باندې روان کړي. لکه څنګه چې مور او پلار د محبت سره د خپل بچي تربیت کوي، کو بل بندۍ کوي هم نو په قهر او غصه باندې، یا په هغو باندې ډېر روب اچوي او کوي. هغه خبره خو نه وي څنګه چې خپل مور او پلار د بچي سره خیرخواهي کوي. کو هغوی خیرخواهي هم کوي خو طریقې محبت والا نه وي. چې هغه څنګه هم پاسي، نو بنده وایي چې د دو په سر زخپه کیږدم یا دیزو د باو کړم. ظاهره ده د بل انسان په زړه کې د مور او پلار هغه خیرخواهي او خواخوږي خو نه شي راتلی. تاسو د دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې ستاسو واړو تاسو ته څنګه فرمایشونه کوي، او په تاسو باندې څنګه سرخ پې کوي، یا تاسو د هغوی څومره نازونه اوچتوئ. ستاسو سره زد هم کوي، مطالبې در نه هم کوي چې ماله دا وکړه هاغه وکړه. او چې د چا داسې څوک نه وي چې د چا په غېږ کې بنده سر کیږدي او اجاړي، چې د چا په مخ کې څوک خپل زد وکړي، چې د چا کله سو پریشانی وي یا غم وي چې هغه بنده شیر کړي. ځکه داسې ماشومان اکثر ډېر خاموشه هم وي چې په هغوی سو تکلیف وي او چا ته د خپل زړه حال ووایي. د اختر په ورځ ستاسو بچي تاسو ته څومره فرمایشونه کوي، او هغه خو هېڅ چا ته هم څه نشي ویلی. د هغو د محرومۍ اندازه ولګوئ. نو د هغو نه خو هر څه لاړل. چې کله د هغو په مور او پلار کې یو کس لاړ شي او یا دواړه لاړ شي، نو د هغه وړوکي زړه به څومره غمګین وي. د هغو یوه معصومه زندګي وي، ورکوټې دنیا وي. د هغو په هغه خپله وړوکې دنیا کې هغه څومره غمګین وي. موږ خو د هغو دپاره نور هېڅ هم نشو کولی چې د هغو مور او پلار راولو. د داسې ماشومانو د سپورټ کولو دپاره که بنده یو ډالر هم ورکوي د ورځې، نو هېڅ شی نه دی. دلته هیلپنګ هینډز والا ارګنایزیشن دی، اسلامیک ریلیف یا هدایا فاونډیشن، ډېر داسې ارګنایزیشنز دي. زما د هغوی سره هېڅ تعلق نشته، خو زه هسې ستاسو د رهنمایۍ دپاره تاسو ته ویل غواړم. د دې په ذریعه تاسو ماشومان سپانسر کولی شئ. نو اوس څومره اسانتیا ده، الحمدلله. اوس خو دا هر څو په اسانه باندې چې کېدی شي، الحمدلله. که چېرې ستاسو په خوشا کې څوک یتیم وړوکی تاسو ته په نظر نه راځي، او ستاسو زړه غواړي چې زه د یوه یتیم کس مدد وکړم، نو تاسو ښه په توجه سره د هغو د یوې میاشتې انتظام کولی شئ. د هغو د علاج او دوایۍ انتظام کولی شئ. د هغو د تعلیم انتظام کولی شئ. ستاسو د لږ شفقت او توجه ضرورت وي هغو ته. هغه ستاسو د توجه حقدار دی. نو دلته فرمایلی شوی دی چې کېدی شي چې د داسې خلکو څوک نه وي چې د چا پلار وي که نه، نو هغو ته څوک خبره هم نه شي کولی. په هغو باندې د وړوکي د پلار روب وي چې اوس به مور او پلار را شي او جګړه به راسره وکړي. که هغوی ستاسو په کور کې هم سورانې وکړي، نو تاسې ملازه کوئ چې اوس به مور او پلار خفه شي. لیکن چې د چا شاته څوک نه وي او هغه دومره وړوکی وي، ځکه چې یو بالغ وړوکی بې مور او بې پلاره شي، نو هغې ته یتیم نه شي ویلی، ځکه چې هغې د خپل ځان خیال کولی شي. لیکن داسې واړو کمزوري وي، ځکه چې هغې ځان لسو نه شي کولی. او چې بیا خلک داسې واړو شړي او دیکې ورله ورکوي، نو دا د زړه د سختۍ نښه ده. مطلب دا دی چې د داسې بنده د زړه نه رحم وتلی دی. او مؤمن خو وتواصو بالمرحمه وي، هغوی یو بل ته هم د رحم کولو تلقین کوي. او سبحان الله، دعا یو داسې لفظ دی یو کس لري شغول، یو کس له صرف په دې وجه دیکه ورکول چې دی ماله څه نه شي راکولی. څوک شړل، څوک د خپل مجلس نه شړل چې زورک شه، څوک د خپل مجلس نه ایستل، دا هم په هغې کې راځي. یعنی هغوی د خپل حق نه محرومه کول. او تاسې ګورئ، د حق نه څوک محرومه کول کوي چې څوک په لاره ځي، نو هغه خو داسې نه کوي کوم چې د هغو رشته داران وي یا د هغو چې څوک ګاونډیان وي. هغوی داسې خلک د حق نه محرومه کوي، نو هغوی دې ابیوز کوي. او خلک د هغو سره د نوکرانو په شان سلوک کوي، خپل غرض او خپل مطلب پرې وکړي، د خپلو کارونو دپاره استعمالوي او وایي چې زه دې به دا کار وکړي. نو جسمانی طور هم داسې وړوله خلک دیکې ورکوي او شړي. او د دې بله معنوي والا مطلب هم دی چې په کوم کور کې هم داسې کس لویږي، هلته د هغو سره داسې سلوک کېږي چې خوراک څښاک ورله ورکوي، خو د خپلو په شان سلوک ورسره نه کوي، یا ټول درانو کارونه په هغو باندې کوي، هغه ښکته کوي، د ځان سره یې نه کینوي، د خپلو بچو سره ښه سلوک کوي، او یتیم د کور ټول کار کوي، منډه ترړه د هغو په ذمه وي. چې مونږ خدای ساتو که نه، نو د هغو سره بالکل د نوکر په شان سلوک کوي. تاسو به هم چرته داسې خلک لیدلی وي یا داسې واقعه کیدی شي چې ستاسو د وړاندې شوي وي. دغه شان یتیم لا په وراثت کې حق نه ورکړی کیږي، د هغو مال خلک خوري. او دا خبرې په هغه معاشره کې ډېرې عام وي، ځکه چې د هغو تپوس کول واله څوک نه وي. پلار خو یې مړ شوي وي چې دی زموږ نه څنګه څه اخیستی شي، نو د حق نه محرومه کول. که هغه مالدار هم و، خو اوس هغه دیکې خوري، ځکه چې د هغو مال خلک خوري، لکه څنګه چې به ابو جهل کول. نن خو عامو خلکو ته په وراثت کې صحیح حق نه ملاویږي. خلک خپلو خویندو لوڼو له حصه نه ورکوي، هغوی هم کمزوري وي، هغوی خپل حق نشي غوښتی، هغوی ته نه ملاویږي. نو یتیمان غریبانان خو بالکل څوک په څوکې ګڼي نه. ها، چې څوک په زور یا زبردستۍ سره خپل حق اخیستل غواړي، نو هغوی اخیستی شي. نو داسې بچي چېرته خپل حق اخیستی شي، نو د هغوی بیا ټول عمر دغه شان تیر شي. نو الله سبحانه وتعالی څو فرمایل، څومره غټه خبره ده. دا کار هغه کس کولی شي چې د هغو په آخرت باندې ایمان نه وي. تاسو سوچ کولی شئ چې دا څومره غټه خبره ده. نو دا دیکې ورکول تاسو په دوه طریقو سره پرې ځان پوه کړئ. یو خو جسمانی دیکه ورکول وي، او کیدی شي چې څوک چاله په جسمانی طریقه باندې دیکه نه ورکوي، لیکن په معنوي طریقه باندې دا هم دیکه ورکول وي. یعنی د هغو سره چې څنګه سلوک کېږي، یا که څوک د هغو حق خوري، او چې څوک د هغو خیر او خبر نه اخلي، خیال یې نه ساتي، نو داسې کار هغه کس کولی شي چې د چا د آخرت په ورځ باندې یقین نه وي. تاسو چاپېره په خپله خواوشا کې او په خپل خاندان کې وګورئ چې داسې څوک یتیم شته چې د هغو سره داسې سلوک کېږي، نو تاسو پوه شئ چې په آخرت باندې یقین نشته. تاسو به وایئ چې داسې خو ډېر مثالونه دي، ډېر داسې خلک دي، نو آخر وجه څه ده؟ مونږ خو خپل ځان ته مسلمانان وایو، نو بیا زموږ په معاشره کې داسې ولې کېږي؟ ځکه چې زموږ په آخرت باندې یقین نشته. تاسو چاپېره په خپل خواشا کې او په خپل خاندان کې وګورئ چې داسې څوک یتیم شته چې د هغو سره داسې سلوک کېږي، نو تاسو پوه شئ چې په آخرت باندې یقین نشته. تاسو به وایئ چې داسې خو ډېر مثالونه دي، ډېر داسې خلک دي، نو آخر څه وجه ده؟ مخ خپل ځان ته مسلمانان وایو نو بیا زمون په معاشره کې داسې ولی کیږي ځکه چې زمون په آخرت باندې یقین نه دی پاتې حالانکه مونږ ځان ته مسلمانان وایو خو یقین مو نشته. ولا یحض علی طعام المسکین او هغه رغبت نه ورکوي د مسکین په خوراک باندې هغه بل بنده له حوصله نه ورکوي چې مسکین له خوراک ورکړي. مسکین څوک دی؟ یو خو هغه فقیر وي چې هغه در په در خوراک غواړي. بعضې وخت هغه هم د مسکین په معنی کې راشي او مسکین هغه کس هم دی چې د هغه بس ایله ګزاره کیږي چې سی په لاس وي نو هغه یې په خوله وي چې صرف دال روټۍ خوري که د دوایۍ ضرورت یې پېښ شي نو د هغې د پاره ورسره پیسې نه وي یا که اختر وغیره راشي نو د هغې د پاره ورسره پیسې نه وي په مشکله باندې د کور خرچه چلیږي او که څه زیاتې ګړې شی را پېښ شي نو هغه نشي پوره کولی او فقیر هم په دې کې راځي نو هغوی چرته هم چاته نه وایي چې داسې خلکو مدد کوئ. مونږ خو هغه کار کوو د کوم ځای نه چې مونږ ته څه میلاویږي دلته به مونږ ته څه میلاو شي چې مسکینانو له خوراک ورکړو. په ما څه سخته ده چې مسکینانو له خوراکونه ورکومه که څوک ورکول غواړي نو ورکوي دي که نه ورکوي نو نه دي ورکوي د هر چا خپله مرضي ده. هغوی داسې نه وایي بلکې هغوی نور خلک هم شاملوي چې کله څوک په خپله یو ښه کار کوي نو هغه بیا نورو خلکو ته هم د ښه کار کولو نصیحت کوي او د دې نه څومره غټ سبق مونږ ته میلاویږي چې مونږ د نیکۍ په کارونو کې نور خلک هم شامل کړو. صرف په خپله په چا خوراک خوړل پوره نه دي بلکې تاسو نورو ته هم وایئ چې غریبانانو له خوراک ورکوئ نو دې خلکو په خپله هم په چا خوراک نه کوو یعنی کفاري مکه ځکه چې د هغوی په آخرت باندې یقین نه وو نو ځکه هغې ته دا پته نشته چې په دې باندې په آخرت کې څومره غټ اجر میلاویږي. د مؤمن خدا یقین وي که د یتیم سره ښېګړه وکړم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به نږدې شم او چې مسکین له خوراک ورکړم نو سوسو به راته میلاو شي هغه به زه ستاسو ته ووایم نو هغه بیا په شوق باندې دا کار کوي. لیکن چې چا یقین کم شي او یا د هغو سره یقین نه وي نو داسې انسان خو بیا داسې سندیله شي چې که بیا خلک وږي هم وي نو هغو ته څه فرق نه پرېوځي. مونږ څه کولی شو او مونږ بل بنده ته ولي ووایو؟ نو هغوی په دې باندې هډو خبره نه کوي او که خبره کوي نو بل به ورته وایي چې تو ورکوه خلکو له کنه. نو الله تعالی فرمایي چې ما ته پته ده چې تو خلکو ته ولې نه وایې. ستاسو کورونه د خوراک نه ډک دي او ځینې داسې خلک وي چې هغوی ته دوه وخته ډوډۍ هم نه میلاویږي صفا اوبو ورته د سکو دپاره هم نه میلاویږي او ستاسو په کورونو کې د میاشتو میاشتو خوراکونه پراته وي ستاسو فریجونه یخچالونه ډک وي ستاسو په کور کې چې څومره پیپر ټاولز استعمالیږي د هغې قیمت سیوا دی چې په هغې باندې د دې د یوې میاشتې خرچه چلیدی شي. الله تعالی ته پته ده چې ستاسو د دروازې سره چې کوم میټ پروت دی نو هغه د دې مسکین د تن د جامو نه زیات قیمتي دی. ستاسو د سلر فون چې کوم کور دی نو هغه د دې د یوې میاشتې د راشن نه زیات قیمتي دی. لیکن تاسو د هغې د حق خبره په دې وجه نه کوئ چې بیا به خلک په تاسو چرته الزام ولګوي. د ټولو نه مخکې خو به بیا زه تاسو له ترغیب در کومه چې په دې اختر کې مونږ څومره ښه خوراکونه پخوو خورو هم او په نورو خلکو باندې هم خورو. الحمدلله ضرور خورئ اختر مناوهئ په دې کې هیڅ حرج نشته. لیکن که تاسو یو ډش کم کړئ ځکه چې یو ډش د لس پنځلسو ډالرو نه کم خو نه جوړیږي که نه که هغه ډش تاسو کم کړئ او د هغې پیسې مسکین له ورکړئ نو ستاسو د یو وخت د مړې خېټو په ځای د هغه مسکین د ټولې میاشتې خوراک چلیدی شي د ثابتې میاشت د یو کس خوراک کیدی شي هغه او په هغې کې مونږ سوچ کوو چې دا چا له ورکړو ځکه چې کله مونږ پاکستان ته پیسې لیږو نو هغو له به پکې لیږو. اوس خو څه نه شو کولی نو نورې هم طریقې دي فوډ بیسکټس دي. تاسو ګورئ چې ځینې داسې خلک وي چې د هغوی کره دومره ډوډۍ نه وي که د شپږو وو کسانو خاندان وي او مونږ دلته دومره خوراکونه کوو او داسې خلکو له ورکوو چې هغوی دومره خوري او د هغوی سره دا فکر وي چې خپل وزن څنګه کم کړو نو دا غټوالی د خوراک وجه ده کنه چې دومره ډیر خوراک مونږ کوو، دومره خوراک میلاویږي مونږ خلکو ته، او د ځینو خلکو عام ضرورتونه نه پوره کیږي، نو مونږ به څنګه جواب ورکوو له دې خوراکونو؟ نو خورئ او په نورو باندې هم خورئ، لیکن مسکین هم یادوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ولیمې بدترین دعوت هغه وي چې په هغې کې غریب او مسکین راونه بللی شي. نو دا نمونه دعوت بدترین دی، یعنی د ټولو نه خراب دی. او زموږ څومره دعوتونه داسې وي چې هغه مونږ د خپل سټیټس برابر د خلکو دپاره کوو، او د غریب پکې هېڅ حصه نه وي. او سوپ کیچنز هم دي د کرسچنو غریبانانو دپاره، په هغې کې هم تاسو په غریبانانو باندې خوړی شئ. نو د خپل لاس ته کمایې سره هغې له ورکړئ. دومره ډېر هڅو دي، که تاسو په کمپیوټر باندې آنلاین لاړ شئ، عیدی فاونډیشن دی، اکنا واله دي، یا خپلو رشته دارانو له پیسې ولیږئ چې هغوی یې هلته خلکو له ورکړي. تاسو څو کولی شئ، داسې خبره نه ده. نو دا درته په دې باندې وایم چې چېرته داسې ونه شي چې څوک په تکلیف کې وو او تاسو د هغوی مدد نه وو کړی، او مونږ خپلې خېټې په داسې طریقه باندې ډکوو چې زموږ سره د نورو خلکو بالکل احساس نه وي. او مونږ ټولو ته ښه پته ده چې څومره خلک دی چې هغوی ډېر محرومه دي. او زه تاسو ته صرف په دې باندې ویل غواړم چې زه په دې آیت کې شاملېدل نه غواړم. ولا یهض ولا طعام المسکین، ولې خبره نه کېږي د مسکینانو د لوږې؟ ولې مونږ یو بل شوق نه جوړو دې طرف ته؟ او زه تاسو ته وایم چې تاسو نورو خلکو ته هم دا خبره وکړئ چې چېرته هم لاړ شئ، نو دا خبره مشهوره کړئ چې مونږ په دې آیت والو کې شامل نه شو. او دلته فرمایلی شوی دی ولا یهض علی طعام المسکین، مساکین نه دی ویلی شوی، د یو مسکین خبره ده. ځکه چې بعضی وخت مونږ سوایو چې په دنیا کې خو ډېره مفلیسی او غریبي ده، مونږ به د چا خېټې مړوو. نو تو د یو کس د خېټې انتظام وکړه، ځکه چې لوږه چې ده کنه، نو دا ډېر مشکل شی دی، ډېر سخت شی دی. الله اکبر. او یاد وساتئ په حدیث کې دي چې څوک څومره دلته ډېره خېټه مړوي، نو هغه به د قیامت په ورځ هغه مروږي وي. او مونږ ځانونه دومره ماړه کړو چې بیا ساه هم نشو اخیستی، نو د قیامت په ورځ به هغه دومره وږی وي. او اوس تاسو ته دا ویل غواړم چې هغه کس ته به څه میلاویږي چې هغه غریبانانو یا مسکینانو له خوراک ورکوي؟ نو تاسو دا خبره نوټ کړئ انشاءالله، او دا حدیثونه نورو خلکو ته هم بیان کړئ. په یو حدیث کې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د فقیرانو نه ځان خبروئ، په هغوی باندې احسانونه کوئ. دا ډېر غټ دولت دی. چا تپوس وکړو چې یا رسول الله د هغوی سره دولت چېرته دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغوی نه به د قیامت په ورځ تپوس وشي، د قیامت په ورځ چې تاسو د چا یو ټوکړه درکړی وه، اوبوی درکړی وې، یا کپړی درکړی وه، هغه د لاسه ونیسه او جنت ته یې بوځه. سبحان الله. په یو بل حدیث کې دي چې الله تعالی به د قیامت په ورځ د فقیر نه داسې معذرت کوي لکه څنګه چې یو بنده د بل بنده نه معذرت کوي، او فرمایي به چې زما د عزت او جلال قسم، ما په دنیا کې دا هر څو تا له په دې وجه نه و درکړي چې ته زما په نظر کې کم وې، بلکې په دې مې درله دا هر څو نه و درکړي چې نن ستا د پاره غټ اعزاز دی، ستا غټ عزت دی. او هغه عزت څه دی؟ چې ته د دې جهنم والو په صفونو کې لاړ شه، او که دوی تا له لږ شان خوراک درکړی وي یا کپړې درکړی وي، نو هغه کس ستا دی، او دی به په داسې حالت کې په هغوی کې داخل شي چې هغوی به د خولې پورې په خوله کې ډوب وي. او دا فقیر به هغه کس وپېژني چا چې ورله ډوډۍ یا کپړه ورکړي وه، نو دی به هغه راوباسي او په جنت کې به داخل کړي. یو بل حدیث دی چې د قیامت په ورځ به اعلان وشي چې د امت محمد فقرا چرته دي، پاسي، او خلک په میداني حشر کې تلاش کړي. کچا تاسو له زما د پاره یو نوڼۍ درکړی وي، او یا زما د پاره درله یو ګوټ اوبه درکړی وي، زما د پاره نوی یا زړه کپړه درکړی وي، نو د هغوی لاس ونیسئ او په جنت کې داخل کړئ. که نوی یا زړه کپړه وي، نو سوچ وکړئ په دې باندې به د امت فقیران راپاسي او د خلکو لاسونه به ونیسي، او وایي به چې اے الله، دومال خوراک راکړی وو، یا دومال اوبه راکړی وې، او په یو بل حدیث کې دی چې یو سړی هر د سا خاون له په لوږه کې خوراک ورکړي، او تاسو ټولو ته د هغه حدیث پته ده چې یوه ښځه وه او هغې یو سپي له اوبه ورکړي وي او هغه الله تعالی بخلی وه. سپي له په اوبو ورکولو باندې سوچ وکړی، او هغه هم یو داسې ځناور چې هغه ته خلک نجس یعنی پلید وایي، نو هغه داسې ځناور له په اوبو ورکولو باندې وبخلی شوه. او که تاسو یو وږي له خوراک ورکړئ نو تاسو ته به په هغې باندې اجر نه میلاویږي. نو په حدیث کې دی چې څوک د یو سا والله خاوند له په لوږې کې خوراک ورکړي، نو الله تعالی به هغو له د جنت د بهترینو خوراکونو نه خوراک ورکوي. په یو بل حدیث کې دی چې په کوم کور کې خلکو له خوراک ورکړی کیږي، نو هغه کور ته خیر دومره په تیزۍ سره راځي لکه څنګه چې چوړکۍ د اوښ په قب باندې راښکولی کیږي. چوړکۍ یعنی چاړه تیزه تیزه چلیږي که نه، د هغو په قب باندې دومره په تیزۍ سره خیر د هغوی کور ته ځي چې په کوم کور کې خلکو له خوراک ورکړی کیږي. که تاسو خیر غواړئ نو په خلکو باندې خوراک خورئ. د خوراک ورکولو سره به ستاسو په خوراک کې کمی نه راځي. الله سبحانه وتعالی د هغو رزق ستا په رزق کې شامل کړی دی. د چا د خوراک په ورکولو سره په خوراک کې چرته هم کمی نه راځي. دا خبره یاد ساتئ، دا خوراک د هغو او الله تعالی تاله عزت درکړو چې ستا په لاس یې هغو له ورکړو. یعنی څوک د چا نه خوري، ټول د الله تعالی خوري. او موږ چې کله چا له خوراک ورکوو نو داسې بچتونه کوو، او که میلمه راشي نو دومره هر څو په فریج کې پراته وي خو موږ یې خلکو له نه ورکوو چې موږ به یې وخورو، او زموږ دې طرف ته خیال هم نه وي چې سوخه شی راوړو او میلمه ته یې کیږدو. او چې کله په خپله خوړل وي نو بیا موږ میز څنګه ډکړو. نو ځینې خلک داسې هم کوي. او په سورة الدهر کې راځي چې هغوی مسکینانو له خوراک ورکوي او اسیر یعنی قیدیانو له هم. نو عبدالله بن مبارک به د ټولو نه ښه کجوري خلکو له ورکولې، او هغو به وی چې څوک ډېره خوري نو هغوی له به په یوه کجوره باندې یو درهم ورکړی کیږي. یعنی نورې وخورئ نورې وخورئ. د هغو څومره شوق و چې دا خلک په څو طریقه باندې وخوري، په یوه یوه کجوره باندې به یو درهم ورکوه. سبحان الله. او په حدیث کې دي چې یو وږي کس له د خوراک ورکولو نه افضل صدقه بله نشته. او دا شان یو بل حدیث دی چې د الله تعالی په نزد د ټولو عملونو نه زیات محبوب یو مسلمان خوشحالول دي، او یا د هغونه غم لري کول دي، او یا د هغو قرض ادا کول دي، او یا د لوږې په حالت کې هغو له خوراک ورکول دي. دا څلور خبرې ولیکئ. د یو مسلمان زړه خوشحالول، داسې څه خبرې کول چاته چې د هغې سره د هغو زړه خوشحاله شي، که هغو ته دعا هم وکړئ د هغې سره هم د هغو زړه خوشحالېدی شي، او یا د هغونه غم لري کول. که څوک خفه وي نو د هغو سره داسې څه خبره وکړئ، تسلي ورله ورکړئ چې د هغو غم ختم شي، او یا د چا قرض ورکړئ، او یا ورله د لوږې په حالت کې خوراک ورکړئ. دا ډېر ښه کارونه دي او د الله تعالی ډېر خوښ دي. نو دا نیت وکړئ چې موږ به انشاءالله مسکین له خوراک ورکوو، ټیک ده؟ او موږ له پکار دي چې په نورو خلکو کې هم دا جذبه پیدا کړو. او هغه کس به خلک څنګه پیژني چې څوک د قیامت ورځ دروغ ګڼي؟ هغه مسکین له لیکې ورکوي او نورو خلکو له ترغیب نه ورکوي چې مسکین له خوراک ورکړي. نو الله تعالی دې موږ معاف کړي چې چرته موږ په دې آیت کې چې کوم خلک منشن شوی دی په هغوی کې شامل نشو. او چې څوک داسې کوي نو د دې مطلب دا دی چې د هغو د قیامت په ورځ باندې یقین نشته. چې د چا د قیامت په ورځ باندې یقین وي نو هغه دومره غټ څیز څنګه د خپل لاس ته بوتلی شي؟ خاص طور په یو مسلمان باندې خوراک خوړل، هسې خو هر چا له تاسو خوراک ورکوئ. د سا د خاوند هغه حدیث چې مې درته وویل، لیکن خاص طور مسلمان له، او څومره مسلمانان دي په مختلفو ملکونو کې چې په هغې کې موږ د یتیمانانو مدد کولی شو، یتیم سپانسر کولی شو، قرباني ورکولی شو. په څومره ځایونو کې غریبي او مفلسي ده. مسلمانان خویندې وروڼه د لوږې نه مري، او زموږ میزونه ډک وي د خوراک نه. الله تعالی دې موږ معاف کړي. د ډیرو خوراکونو په لیدو باندې هم په زړه کې ویره راځي چې یا الله زموږ نه داسې سوال ونه کړي شي چرته، یا الله موږ به څه جواب ورکوو؟ موږ څومره سخت زړه والی یو چې چې د خپلې خېټې ډډه کولو را سره دومره فکر وي چې د حد نه زیاته خورو او نور غریبانان څنګه د افلاس نه او د لوږې نه مري. ټول کار هغوی چېرته غوښه په سترګو نه ویني او نه په مړه خېټه باندې ډوډۍ خوري. او نن د ټولو نه زیات حقدار زموږ د فلسطین یتیمانان ماشومانان دي. موږ له پکار دي چې زیات نه زیات د هغوی مدد وکړو، ځکه چې د هغوی په سر چت نشته، رشته داران نشته، خوراک څښاک نشته، او د هر طرف نه په هغوی باندې ظلمونه کېږي، وهلې کېږي، ټکولې کېږي او بمباري پې کېږي. نو موږ له پکار دي چې دا څومره ارګنایزیشنز چې دي چې د فلسطین لپاره هغوی چنده کوي چې موږ په هغوی کې خپله حصه واچوو او د هغوی مدد وکړو. فویل للمصلین، پس ویل دی، هلاکت دی، تباهی ده، بربادی ده، د جهنم سخت عذاب دی. دا داسې وادی ده چې د هغې نه جهنم په خپله پناه غواړي. الله اکبر، اللهم اجرنا من النار. یعنی ویل دی د داسې خلکو دپاره. د چا دپاره؟ للمصلین، د مانځګزارو دپاره. مصلی چا ته وایي؟ چې څوک مانځګزار وي. داسې نه دي ویلی شوي چې څوک مونځ کوي. یو بنده په یو کار باندې مشهور شي نو دا دي مانځګزار یا روژه دار. نو ویل دی د مانځګزارو دپاره. ګورئ چې داسې وویلی شي چې ویل دی د مانځګزارو دپاره چې څوک مونځ کوي، نو هغه خو ایک دم ورپیږي. چې آیت ختم شو نو ایک دم انسان ورپیږي چې یا الله، چېرته زه خو په دې کې نه یم شامله. کوم قسم مانځګزار؟ دا هم یو طریقه ده، یعنی خلق خپل ځان طرف ته د متوجه کولو دپاره. نو څه ګناه څه جرم دی د دې مانځګزارو چې د دوی دپاره ویل دی الذین هم عن صلاتهم ساهون. ساهون څه ته وایي؟ سهو ته. موږ چې کله یو لفظ استعمالوو سجده سهو، چې کله زموږ نه په مونځ کې سهیر شي نو موږ سجده سهو کوو. نو د ساهون هم دغه روټ ورډ دی، یعنی د غفلت په وجه هیرول. نه دې څه مطلب دی چې د څنګه مانځګزارو دپاره ویل دی چې هغوی په خپل مونځ کې ساهون دي، بې خبره دي، غافل دي، غفلت کوي. یعنی د مونځ د حقیقت هغوی ته پته نشته، هغوی د هغې د مقصد نه غافله دي. څنګه کېږي صاف؟ تاسو ګورئ چې کوم کس خپل مونځ سیریس نه اخلي، چې څوک خپل مونځ داسې ګڼي چې که امې کړو نو امې کړو او که امې نه کړو نو څه خبره نه ده، او یا مونځ کوي نه، او یا یې ډېر لیټ کوي، او یا کله کوي او کله نه کوي. نو دا ټول په دې کې راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم خلک ځینې مونځونه کوي او ځینې نه کوي، نو هغه کوم چې کړي دي نو هغه هم ضایع شو، ځکه چې هغه فجر لا، یعنی د سحر مونځ ده، نه پاسي. چې د سحر مونځ ده پاسېدل ډېر ګران کار دی. ماسپخین، مازیګر او ماښام وکړي. او د ماسخوتن په باره کې چې اوس خو ماله ډېر خوب راځي، نن زه ډېره ستړی یم، نو هغه هم پرېږدي، بیا بله ورځ د سحر مونځ وکړي. نو د ماسپخین هغه قضا کړي، مازیګر وکړي، نو ماښام ترېنه پاتې شي. نو کوم منځونه چې کړي وي نو هغه هم ضایع شي. او یا په غفلت کې دا هم راځي چې د صفایي خیال نه ساتي، قبلې طرف ته نه مخ کوي، بس هر ځای کې زړو غوښتل نو مونځ وکړو، د مونځ د ځای د صفایي خیال نه ساتي، یا په مونځ کې د رکوع او سجدو خیال نه ساتي، په منډه منډه مونځ کوي، یو څو ټونګې ووهي، رکوع لاتلی نه وي چې زر ودرېږي، سری لازمه کې ته نه وي رسېدلی چې زر ودرېږي. یو سړی راغلی و تیز تیز مونځ کوو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته څه فرمایلی وو؟ چې ستا مونځ نه دی پوره، دوباره وکړه. او هغه دوباره هغسې مونځ وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې دا مونځ دې صحیح ونه کړو، بیا یې وکړه. هغه بیا لاړو، درې ځله هغه داسې مونځ وکړو. بیا هغه وویل چې تاسو ما ته پخپله ووایئ چې زه څه غلطي کوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ښه په آرام آرام باندې رکوع کوه، او په آرام آرام باندې سجده کوه، او د دوو سجدو په منځ کې ښه په قلاره کښېنه، چې خله کښېناستو په پوزیشن کې کښېنې، او په هغه حالت کې یو ساعت کښېناستل پکار دي، د هغې نه پس بله سجده. داسې نه ده چې لا پوره بنده پاسېدلی نه وي د یوې سجدې نه، چې په بله سجده کې بنده لاړ شي او دویمې تلا نه وي تلي او دویمی تلا نوی تلی چی بیا ادریگی او پتا نشتا چی سمر پتیزی سرائی سورت الفاتحه اوی او سنگ سورت اوی او بیا رکو تلارو بیا پر رکو هم لا سیده نو ولار چی لخپل ملای سیده کری نو چی بیا سجده تلارو نو دا منز دا نش برابر دی سوچ کوی نو ویل دی دا داسی خلکو دا پارا دا داسی منزگزارو دا پارا سوچ کوی من خدا سوچ کوو چی سوک منز نکوی بین مازوی نو داغی دا پار عذاب دی او چی سوک منز فداسی طریقه با نکمی نو داغی دا پار سمر عذاب دی عذاب داغی دا پار هم دی اوس چی سوک سوچ کوی چی منز منز پری خودو نو پا قرآن کی کم زی کلی کلی دی چی بندتا با سزا می داویگی او دارا تووی چی پا قرآن کی کم زی دا منز دا نکولو پا بارکی سزا را غلی دا او چې په جهنم کې چاله سزا ورکړی کیږي نو دا غی نه به تپوس کیږي چې تاسو ته ولی دا عذاب میلاویږي نو هغوی به وایي چې مونږ مز نه کوو نو د بینمازو خو پته ولګېده او یو هغه قسمه خلک دي چې هغوی منځونه کوي لیکن ناوخته یې کوي چې اوس خو لا ډېر وخت دی زما سره او چې څنګه د قضا کېدو وخت را شي نو هغه وخت ودرېږي او په منډه منډه یو دوه ټونګې ووهي چیزا خدا منز میو کرو دا مشو ما نو پا ظاهر خو منز گزار کاری لیکن نور تا دا منز آداب پتوی او نه دا شرطونو او نه منز لا چرت اهمیت ور کری وی پا کار دا چی منگ پینز وقتا منز کوو پا کار دا چیزا منگ دا جوان مقصد منز کول وی چی دا سی نوی چی منگ منز روز تکلو او نور کارون مخ کرو او چی سوک پینز وقتا منز کوی نو هاگوی خو هر وقت دا گوری چی چرت دا منز وقت خو نده یا منز با پا کم زیکی کوو لکه سنگ چی ده زینو خلکو سر ده خوراک سخاک فکر وی چی خوراک با سنگ کوو او یا ده کم زینه چی خوراک ده زن سر یوسو چی پا خوراک که ده دیش پوخ کرو هاغ و کرو نو ده خلق ده غشان ده خپل و منزونو فکر کوی او ده دیر غط خبره ده ویل ده ده غی ده پارا او ده وڑا خبر نده مخی منگ ویلی و ویلو لی کلی همزه تلو مزه د همزه او لمزه په باره کې خو ویل ویلی شوی دی او دلته پته لګی چې د مصلین یعنی منځګزارو د پاره هم ویل دی او د دې به هم غټ قصور وی چې د دې د پاره هم ویل راغلی دی نو منځواله به هم نیولې کیږي داسې نه ده چې که هر قسمه منځ یو کړو نو فرق نه پریوزي او الحمدلله چې دلته یې فی صلاتهم ساهون نه دی ویلی که چېرې فی صلاتهم ساهون راغلی وی چی پا منز کی ساهون کوی نو بیا خو پا منز کی یو کس هم نشو پاتی که ده. زکه چی پا منز کی خدا هر چا هیر وی کلا دا خلکو نرکات هیر شی کلا خیالات راشی پا ذهن کی نو دا دا اللہ تعالی دا طرف نماف دی زکه چی دا انسان نه هیر که دی شی. نو بیا خو با دا طولو دا پارا ویل و کچری فی صلاتی هم ساهون را غلی وی. په انسان باندې الله تعالی هغه مره بوج اچولی دی چې څومره هغه وړی شي او دا خو زموږ په وس کې ده چې موږ منځ په آرام آرام باندې کوو او دا هم زموږ په وس او طاقت کې ده چې پنځه وخته منځ کوو دا هم زموږ د وس خبره ده چې په وخت باندې وکړو او دا هم زموږ په وس کې ده چې په صحیح آداب او شرطونو سره وکړو د صحیح ودو سره وکړو بعضې خلک دا خبره دومره آسانه کړي چې هیڅ خبره نه ده قضا به وکړو که معمولي ستړی وي د سفر نه راغلی وي چې اوس خو راته جټ لیک دی چې راپاسو نو منځ به وکړو هیڅ خبره نه ده اوس خو ما میکپ کړی دی وادو له روانه یم خیر وروسته به یې راوګرځوم زه خیر دی د ماسخوتن منځ خو د ناوخته پورې کیږي په ماښام کې خو دومره وخت نه وي نو ډېره لاپرواهي کیږي په منځونو کې د پیکنیک پروګرام وي نو په هغې کې د منځ پته نه لګي داسې جاب دی چې د منځ خبره مو نه ده کړې نو څو شو پنځه منځونه به په کور کې پیړ وکړم د ماسخوتن سره به په کور کې ټول پیړ راوګرځم یا داسې کلاسونه مې اخیستي دي په کالج کې چې د منځ وخت پکې ځي د جمعې وخت پکې لاړ شي د سړو کلاس او جاب زیات ضروري دی منځ خو وروسته هم کیدی شي یعنی منځ هډو غټه خبره نه ګڼل پوه شوی په دې خبره هغې له اهمیت نه ورکول چې هیڅ خبره نه ده واړو په سکول کې دي چې کور ته راشي نو مونځ به وکړي هیڅ خبره نه ده که وړوکی د جمعې مونځ له لاړ شي نو کلاسونه به یې خراب شي کلاس مس کول ورته نقصان واله کار ښکاري لیکن مونځ کو نه شي نو خیر دی د هلکانو د جمعې مونځ نه کول ورته هیڅ نقصان نه ښکاري مونځ نه کول ورته دومره معمولي خبره ښکاري په دې خبره پوه شوی دا ډیره د پوهې خبره ده چې په ساحون کې څه څه راځي. ټیک ده، د سر نه د بوج د لرې کولو رویه چې ده نو دا په ساحون کې راځي، لکه مونږ چې وایو چې زر زر زمونځ وکړم او د دې نه ځان خلاص کړم، دا زما له سر نه بوج را لرې شو، ځکه چې نور کارونه راته ډیر اهم ښکاري چې هغه راته پراته دي. یعنی ټول کارونه ضروري دي سوای د مونځ نه. مونږ مونځ دومره په تادۍ سره کوو چې ځان دمه کړو، ځکه چې نور کارونه زیات ضروري دي. د دې مونځ د وجې نه زما هغه کارونه دغه شان پراته دي، ځکه چې زه دا مونځ زر زر وکړم نو بیا به خفه آرام خپل ضروري کارونه وکړم. استغفرالله ربي. نو یاد وساتئ دا خبره، که زمونږ روزه نه ژوند یوازې وي یا که مونږ چېرته د بل چا سره په ګڼه کې یو، مونږ له پکار دي چې د خپلو منځونو جایزه واخلو. الله تعالی دې مونږ معاف کړي کوم منځونه چې مونږ په دې طریقه باندې کړي دي. الله تعالی دې مونږ وبخښي په دې خبره، ځکه زه وایم چې زمونږ خو منځونه داسې دي د هغې مونږ د ثواب څه تمه کولی شو، بلکې مونږ دا سوچ کولی شو چې یا الله مونږ په دې طریقه په منځونو کولو باندې معاف کړي. آمین یا رب العالمین. مونږ داسې څنګه ویلی شو چې یا الله دا قبول کړي او مونږ له اعلی اجر راکړي په دې باندې. که مونږ برابر شو نو هم غټه خبره ده. بعضې وخت مونږ د شپې دومره اوږدو تهجد کوو، قرآن وایو یا فقه وایو د شپې، یا په انټرنیټ باندې اسلامیک سیزونه ګورو، او داسې وشي چې ډېر لیټ سملو نو د سحر مونځ رانه قضا شي، نو د دغه اسلامي لیکچرو اورېدلو هیڅ فایده نشته. دا هر څه بیکاره دي. یوه ښځه راغلې وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې ستا زوی چرته دی. نو هغې وی چې هغه ټوله شپه مونځ کوو نو ځکه نه دی راغلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه مونځونه هم د هغو ضایع شول، ځکه چې د سحر مونځ له رانغې. نو فرض مونځ د هر څه نه زیات ضروري دی. بعضې وخت شیطان بنده په دې طریقه د مونځ نه لرې کوي چې هیڅ خبره نه، دا ټیسټ را روان دی، نو ترجمه یاد کړه بیا به وروسته مونځ وکړې، ځکه چې هغه په تاسو باندې مونځ لیټ کوي. نو په ساحون کې ناوخته مونځونه کول هم راځي. نو هر وخت لیټ مونځ کول ټیک خبره نه ده، که چېرته کله کله وشي نو خیر دی، دا خپل عادت مه جوړوئ. نو شیطان د نیکۍ په پرده کې د انسان نه فرض کارونه هیر کړي او بیا انسان وایي چې ما څه کړي دي، قرآن خو وایم که نه. نو هغو په تا باندې د نیکۍ په پرده کې څه وکړل؟ الذين هم يراءون، او هغوی ریاکاري کوي. او دا ریاکاري په منځ کې هم کېدی شي، یعنی منځ د خلکو په مخ کې په داسې طریقه باندې کول چې زه ډېر ښکلی منځ کوم. چې کله یوازې مونځ کوي نو زر زر، خو چې کله د خلکو په مخ کې کوي نو د بهترین قرات سره او ښه په آرام آرام سره کوي، اوږدو اوږدو رکاتونه کوي. او دویمه خبره دا هم کېدی شي چې خلکو ته دا خیال چې که هغه هر قسمه کار کوي په نیکۍ کې خلکو ته ځان خیال چې زه ډېره نیکه یم، نو چې کله هم په هر قسم عمل کې ځان خیال یعنی ریاکاري راغله نو هغه عمل ضایع شو، هغه عمل به نه قبلیږي د ریاکاری عمل. اوله د الله تعالی نه دعا وکړئ چې یا الله مونږ له اخلاص راکړي. اخلاص والا کار د الله تعالی په در کې قبلیږي، که هغه وړوکی کار هم وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ستاسو په حق کې د ټولو نه خطرناکه خبره چې د کومې زما سره ویره ده، هغه دی شرک اصغر. صحابه کرام رضی الله عنهم ترینه تپوس وکړو چې یا رسول الله، شرک اصغر څه شی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ریاکاری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چا د ځان خیلو دپاره مونځ وکړو نو هغو شرک وکړو، چې چا خلکو ته د خیلو دپاره روژه ونیوه نو هغو هم شرک وکړو، او چې چا د خیلو دپاره صدقه ورکړه نو هغو هم شرک وکړو. دا شرک دی، سوچ وکړئ، ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شرک پیژندل دومره ګران کار دی چې توره شپه ده، بیا توره ګټه ده، او په هغې باندې تور میږې روان دی. نو دا تور میږې لیدل څومره ګران کار دی، نو دغه شان ریاکاري پیژندل هم ډېر ګران کار دی. انسان سوچ کوي چې نه نه، زه خو د الله د پاره کوم هر څو، لیکن چې بنده ډېر په غور باندې وګوري نو ګورې تور میګې معلومول څومره ګران کار دی، څومره په غور کتل وي یو تور میګې ته، نو هغه به یې وویني، او چې د چا نظر کمزوري وي هغه خو یې بالکل نشي لیدی. څومره په ښکلي طریقه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا مثال بیان کړو، ریاکاري معلومول دومره ګران کار دی چې بعضی وخت په انسان کې پټه وي نو خلکو ته په نظر نه راځي، او یا یې بنده ډېر په پټه طریقه سره کوي، نو چې تر څو مونږ خپل حساب کتاب نه وي لګولی نو د ریاکاری پته نشي لګېدی. او که ریاکاري وشوه په عمل کولو کې، نو الله تعالی به د بدلې ورکولو په وخت کې فرمایي چې د هغه خلکو په مخ کې لاړ شه، د چا دپاره چې به تا عمل کوو لاړ شه وګوره چې د هغوی نه تا ته څه خیر میلاویږي او که نه. زما سره ستا دپاره هیڅ نشته، ځکه چې د الله تعالی سره به ثواب د هغه عمل وي چې خالص د هغه د الله د رضا دپاره شوی وي، نو صرف په هغې باندې ثواب میلاویدی شي. چې کله پکې نور خلک شامل شو، مثلا 99 حصه د الله دپاره وو او یوه حصه د بنده دپاره چې زه دې بنده ته نیک ښکاره شم، یعنی الذين هم یراؤون د څه دپاره دی؟ خلکو ته ولې خیالي شي؟ ځکه چې خلک زما تعریف وکړي، زه ورته ښه ښکاره شم، زما نوم شي، زما نوم اوچت شي، نو الله تعالی به وفرمایي چې زه د ټولو شریکو په مقابله کې د ټولو نه زیات د شرک نه بې نیازه یم. چې په کوم کار کې زما سره د بل چا حصه وي نو زه د هغې نه بې نیازه یم، الله تعالی به یې نه قبلوي، ځکه چې تا پکې نور خلک شامل کړو. زه لاړ شه د هغه نه یې بدله واخله. الله تعالی ډېر حیاناک دی، هغه ډېر غیرتمند دی، غیور دی، چې تا پکې بل له هم حصه ورکړه هغه هم راضي کوي او ما هم راضي کوي. نو نه، الله تعالی به وفرمایي چې زما حصه هم هغو له ورکړه، نو ریاکاری والا عمل نه قبلیږي، هغه دلته پاتې شي. چې څوک د الله تعالی نه علاوه د بل څه مقصد دپاره عمل کوي، که د هغې مقصد د بل له خولې نه تعریف اورېدل وي، ثواب خو لا د لرې خبره ده، د هغې انجام جهنم دی. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. الله تعالى دي مونږ د ریاکارینه محفوظه اوساتي، امين يا رب العالمين. نبي كريم صلى الله عليه وسلم د ریاکاری په باره کې فرمایلی دي چې فرشته کله د یو بنده عمل بروړي نو هغه ډیر زیاتوي، یعنی هغه د انسان د عمل ډیر تعریف کوي، او چې الله تعالی ته کوم ځای پورې منظور وي نو ورسی. نو الله سبحانه وتعالى فرشتو ته وایي چې ته زما د بنده د عمل محافظ یې، یعنی حفاظت کول والی، تا ته خو صرف د هغې د ظاهر پته ده او زما نظر د هغې په باطین دی چې د هغو د زړه دننه څه دي. چې زما د بنده عمل زما دپاره خالص و، نو داسې وکړه چې د دو عمل په سجین کې کېده، یو علیین دی او بل سجین دی، نو دا په سجین کې واچوه. او فرشتې چې کله د انسان وړوکی عمل وړي، وړوکی شان سبحان الله یا الحمدلله وړوکی عمل دی، لکه د مسجد صفایی د چا پیزار بره کېښودی شو په مسجد کې پریک باندې، فرشتو ته هغه یو وړوکی عمل ښکاري. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو زما د بنده د عمل محافظ یې، لیکن زه د هغو د نیت نه واقف یم چې دې بنده عمل خالص زما دپاره دی، د دو دا عمل په علیین کې ولیکه. تاسو ته پته ده چې علیین والا عمل نیک عمل دی، سجین والا عمل خو بد عمل دی. کیدی شي چې دنیا والا د هغه عمل ډیر تعریف وکړي، د دنیا د خلکو په نظر کې هغه عمل ډیر لوی وي، او فرشتو ته هم هغه عمل ډیر لوی ښکاري. او الله تعالی فرمایي چې دا په سجین کې ولیکه، نو ځکه یو وړوکی عمل چې خالص د الله تعالی د رضا دپاره وشي نو هغه د هغه غټ عمل نه بهتر دی کوم چې د خلکو د پاره شوی وي. هغه وړوکی عمل به الله تعالی دومره لوی کړي، دومره به یې لوی کړي، یو نیکي به د هغو سو سو چنده شي او هغو له به اجر عظیم ورکړي. او یو داسې عمل چې هغه خلکو ته ډېر غټ په نظر راتلو، که هغه د الله تعالی د رضا دپاره نه وي نو د هغې هیڅ ثواب نشته، بلکې الټا د هغې انجام جهنم دی. لیکن زموږ سره د خلکو فکر وي چې د خلکو په نظر کې به دا عمل څنګه وي، چې خلکو ته زوګری چې څنګه ښکارم. که تاسو ډیر ووایئ خو چې کله هم تاسو په خپله باره کې د چاسو خبره واورئ نو الله اکبر. نو تر اوسه پورې زموږ سره د خلکو فکر دی چې خلک زما متعلق څه سوچ کوي. د هغه دریو خلکو حدیث خو به تاسو اورېدلی وي چې هغوی به جهنم ته واچولی شي او په هغې کې یو قرآن پاک ویلو واله وي، قرآن به وي، او قرآن ویل څومره غټ عمل دی. هغو به قرآن حفظ کړی وي، د هغې تعلیم به خلکو له ورکوي، په هغې کې به شپه ورځ محنت کړی وي. لیکن الله تعالی به څه وایي؟ چې ته دروغ وې، ستا خو دا خواهش وو چې خلک وایي چې دی څومره ښې خبرې کوي، دی څومره ښکلی قاري دی. نو خلکو تا ته ویلي وو اوس دلته ستا دپاره هیڅ نشته. یو قول دی چې تپوس وشو د هغو نه چې مخلص څوک دی، نو هغوی وفرمایل چې مخلص هغه کس دی چې هغه خپلې نیکۍ داسې پټوي لکه څنګه چې خپل خرابې پټوي. سبحان الله. او د هغو نه دا تپوس هم وشو چې د اخلاص انتها څه ده. هغو جواب ورکړو چې کله خلک ستا تعریف کوي او په تا باندې د هغو تعریف کول ښه نه لګي، دا د اخلاص انتها ده، یعنی د اخلاص اخیری حد دی. الله اکبر. حضرت علی رضی الله عنه د ریاکارۍ علامات ښودلی دي. هغه څلور علامتونه دي. اولنۍ نښې دا ده چې کله بنده یوازې وي نو سست وي، کو هغه عبادت وي یا نور سو. او دویم چې د خلکو سره پیړ وي نو بیا ډېر چست وي، چاق وي، د نیکۍ او خوالی خبرې کوي، خپل ځان ډېر ښه ظاهروي. لیکن چې کله یوازې وي نو بیا داسې نه وي. دریم چې کله یې تعریف وشي نو ډېر په محنت سره کار کوي. سبحان الله، چې تا خو ډېر ښه کار وکړو، واه واه، ستا به سوی. څلورم، که د هغو څوک بد وایي نو هغه کار برباد کړي. که هغو ته وویلی شي چې دا دې ټیک کار ونه کړو، غلطي دې وکړه، یا دې ورته زیاته خبره وکړه، بیا هغه وایي چې آینده زه دا کار کول نه غواړم، زما سره نور هم ډېر کارونه دي، په دې سوکم. د دې مطلب دی چې دا کار هغو د سعهدې دپاره کوو، یا د تعریف دپاره، چې هغو ته کله تعریف میلاو نه شو د کومې چې هغو ته ضرورت وو نو په هغو باندې بدو لګېدل. نو هغو چې کوم کار کوو هغه د تعریف دپاره وو، د الله تعالی دپاره نه وو. که د الله تعالی دپاره وي نو کوچای تعریف کوو، او کوچا ورته بدې ردې وي، څه فرق پرې باسي؟ مونږ خو یې د خلکو دپاره نه کوو. که خلک پکې ډېر نقصونه راوباسي نو د هغې سره بنده ته هیڅ فرق هم نه پرېوځي. د یو دانا یعنی حکمت والا قول دی، ډېر زبردست دی، ستاسو سره شیر کول غواړم. عمل کول والا ته خپل ادب د ګډو د شپنکي نه زده کول پکار دی. یعنی یو عمل کول والا کو عمل کول غواړي که نه، چې زه څنګه عمل وکړم نو هغه دې د ګډو د سرول والا شپنکي نه چلې زده کړي. تپوس ترې نه وشو چې څنګه. هغو فرمایل چې څنګه شپنکې د خپلو بیزو او ګډو په خوا کې مونځ کوي، د هغو دا انتظار نه وي چې بیزې دې زما تعریف وکړي. هم دغه شان یو عمل کولو والی له دا سوچ پکار دی چې ما ته انسان ګوري او که نه، کو هغه بیا هم په خلکو کې وي او که یوازې وي. که هغه په خلکو کې وي او که یوازې وي، د هغو عمل به یو شان وي، او هغه به صرف د الله تعالی دپاره وي. د خلکو د شاباسۍ ورکولو دپاره به د هغو بالکل خواهش نه وي. نو واقعي چې یو شپنکی مونځ کوي نو بیزو ته څه پته وي چې دی لنډ مونځ کوي او که اوږد کوي؟ او که بیزې ما ته وګوري هم نو هغوی په څه پوهېږي؟ که انسان په دې خبره عمل وکړي نو سبحان الله، د هغو عمل به څومره ښکلی شي. الله تعالی دې موږ ټولو له اخلاص راکړي. آمین یا رب العالمین. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. اے الله، زمون زړونه د نفاق نه پاک کړي، او زمون عمل د ریا نه پاک کړي. ځکه چې عمل خو به خدای دې ضایع نه کړي، خو دا غینه علاوه بنده ته به الټا عذاب ملاویږي. د ابو هريره رضی الله عنه یو روایت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې په اخیری ورځو کې به داسې خلک وي چې هغوی به د دنیا د حاصلولو دپاره منډه وهي، لکه بنده چې ریس کوي. نو دغه شان به د دنیا د حاصلولو دپاره مقابله کوي. د هغوی ټوله منډه تړه به د دنیا دپاره وي چې د هغو سره دومره طالب علمان دي چې زما سره هم دومره شي. دا هم د قیامت نښه ده. خلک به په دې کې مقابله کوي. نو په اخري ورځو کې به داسې خلک راځي لکه څنګه چې اسونه منډې وهي او د یو بل سره مقابله کوي. نو دغه شان به دوی د دنیا دپاره منډه وهي، او د هغې دپاره به ټول نیک عملونه کوي چې دنیا راته میلاو شي. بس په دې کې دا ټولې خبرې راځي چې خلک زما تعریف وکړي او یا مال سورا کړي چې تحفې به راته میلاو شي. زه سو فیس نه، خو تحفې به راته میلاو شي. الله اکبر. یو عمل خالص تاسو د الله تعالی د پاره وکړو، خو خلکو ته د هغې پته ولګېده. لکه یو صحابي ناست و، عبادت یې کوو، لیکن اچانک څوک راغی او هغې په منځ باندې ولیدو. نو د هغه په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تا ته به ډبل اجر میلاو شي، یو اجر د پټولو او بل د ظاهرېدو. الله ظاهر کړو، هغو خو نه و کړی، یعنی هغو په خپله نه و ظاهر کړی، هغو د دې د ظاهرولو کوشش نه و کړی او نه د دې د ظاهرېدو سوجه وه. نو د داسې بنده د پاره به ډبل اجر وي، دوه اجرونه به وي. اچانک پته ولګېده. نو اوس په یو حدیث کې راځي چې څوک بل ته د ویلو د پاره نیک کار کوي، نو الله تعالی به دله د خلکو په مخ کې د ویلو سره عذاب ورکوي او دی به شرموي، ځکه چې دوی به خلکو ته په ویلو ویلو سره کار کوو. نو د داسې خلکو د پاره ویل دی، فویل للمصلین، دا په آیه نمبر 5 کې وفرمایلی شو. او دویم دا چې الذین هم یراؤون، ویل د دې د پاره هم دی، او دا ویل د درې قسمه خلکو د پاره دی. اوله د مازګزار د پاره دی، دویم د ریاکار د پاره دی. کو هغه په منځ یا په هر قسمه کار کې ریاکاری کوي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا ویل د امت علما د پاره هم دی. یعنی کو څوک د ریاکاری د پاره صدقه خیرات کوي، حج کوي، جهاد کوي، د هر قسم ریاکار د پاره ویل دی. ویل د جهنم هغه وادي ده، او د دې اور دومره تیز دی چې د جهنم اور د دې نه هر ورځ 400 ځله پناه غواړي، دومره سخت اور دی دا. ويمنعون الماعون، او ویل د هغه خلکو د پاره هم دی چې هغوی وړوکې وړوکې شی چاله نه ورکوي. یو وړوکې شی دی چې د هغې په ورکولو کې ستاسو د پاره څو حرج نشته. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې معون هر هغه شی دی چې خلک په خپلو کې د یو بل نه غواړي، لکه پتیلی شوه، کشی شوه، رمبې شو، لرګی شو، مالګه شوه، اوبه شوې. که ستاسو سره د ضرورت نه زیاتې اوبه وي او چاله ترېنه ورکړئ، نو هیڅ فرق نه پرېوځي، لیکن نه، موږ نه ورکوو. نو هغوی منع کوي د معون نه. په حدیث کې دي چې هر نیک شی صدقه ده. ډول یعنی بوقا یا لوخی، هر څه پکې راځي. صحابه کرام رضی الله عنهم وایي چې موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د ګاونډیانو نه سامان غوښتو د لږ ساعت دپاره، لکه چا ستنو غوښته، غلبیل به یې غوښتو، چې د یو بل سره د لین دین کولو دپاره خلک غواړي. نو هیڅ حرج چې نشته دی په ورکولو کې. دا خو واړو واړو سیزونه دي، لیکن موږ خلک وایو چې ځان له دې واخلي که نه، موږ ورله ولې ورکړو. لکه که تاسو د چا نه پین وغواړی او هغه بنده انکار وکړي چې نه، زه درله ولې درکړم. یعنی وړوکې وړوکې د استعمال شی چې کله څوک وغواړي او دی ور نه کړي، نو د هغوی د پاره دا وعید دی. د بعضې خلکو زړونه ډېر واړو وي او ډېر بخیلان وي، چې د وړوکي سیز په ورکولو باندې هم د هغوی زړه خفه کېږي چې های، یو خو دی هره ورځ سیزونه غواړي، او زړه یې تنګ وي چې کودلی ورکړم نو بیا به څه کېږي. نو دې دریو کسانو ته وګورئ، او بیا په دې کې موږ ته خپل ځان ته هم کتل دي. نو دا د منافقینو علامت دی. ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. دا د سورۃ النساء آیه نمبر 142 دی. چې منافقان کله مونځ کولو له راځي، نو د سستۍ سره راځي، خلکو ته د ښودلو د پاره، د ریاکارۍ د پاره راځي. ولا یذکرون الله الا قلیلا، او نه کوي هغوی ذکر د الله لیکن ډیر کم. یعنی د ریاکارۍ چې کوم مونځ دی، زر زر دي خلکو ته د ښودلو د پاره سورة الفاتحه وایي او مونځ ختم کړي. دوی ریاکاری کوي، او صحابه کرام رضی الله عنهم به دومره احتیاط کوو. ابو عبیده بن جراح یو ځل مونځ کوو، امام وو. نو د مونځ نه پس هغه وویل چې شیطان په ما باندې حمله وکړه، او زما دا خیال شو چې زه د ټولو نه ښه یم، ځکه چې د ټولو نه افضل کس امام جوړیږي. نو آینده به زه چرته هم ستاسو دپاره امام نه جوړیږم. یعنی د انسان په زړه کې لویي راشي چې زه د دومره خلکو امامتی کوم. نو که داسې خیالات راشي نو بیا بندله دا سوچ پکار وی چې د دې نه پس به زه امامتي نه کوم. سبحان الله، دومره به هغوی احتیاط کوو، دومره ډیر به د هغوی سره فکر و چې چېرته ریاکاري رانه ونهشي، چېرته زما په زړه کې لویي رانه شي. نو تاسو ګورئ چې ویل د همزه او لمزه دپاره هم و، او دغه څیزونه د حقوق العباد سره تعلق ساتي، او ویل د مسلین دپاره هم دی. نو مصلین او یراؤون د چا سره تعلق لري؟ د حقوق الله سره. نو د دې مطلب دی چې حقوق الله ادا کول هم هغه شان ضروری دي لکه څنګه چې حقوق العباد ادا کول ضروری دي، ځکه چې د دواړو دپاره یوه سزا ده، ویل دی. بعضې وخت په مونږ کې سستي یعنې ناراستي راشي. ځینې خلک وایي چې مونږ خو د رشته دارانو دومره خیال ساتو، چې څومره مونږ د حقوق الله خیال ساتو نو هغه امره مونږ صدقه او خیرات کوو، که مونږ منځو نه کړو نو څه فرق پرېوځي؟ الله خو به خپل حقوق معاف کړي، د خلکو حقوق درته نه معاف کوي. او هغوی وایي چې ګورئ، مونږ خلک نه خفه کوو، د خپلو ګاونډیانو سره ښه یو، مونږ دومره ډېر سوشل ورک کوو، د انسانانو مدد کوو. که په مونځ کې رانه غفلت یا سستي وشوه نو دا څه فرق نه پرېباسي. نو شیطان انسان په څنګه څنګه طریقو سره دوکه کوي. او تاسو وګورئ چې د مانځګزارو دپاره هم ویل دی، که هغوی حقوق العباد کوي او د الله په حق کې کمی کوي. او ځینې خلک وایي چې مونږ ښه منځونه کوو، پنځه وخته منځونه کوو د جومات سره، لیکن هغوی په حقوق العباد کې دومره کمی کوي چې د خلکو عزت خراب کړي، کله یو له تکلیف ورکوي کله بلله. نو د هغو دپاره څه دي؟ د هغو دپاره هم ویل دی. نو حقوق الله او حقوق العباد دواړه ضروري دي. مونږ دا نشو ویلی چې یو زیات ضروری دی او بل نه دی، دا به کوو او دا به نه کوو. نه، دواړه جرمونه ډیر غټ دي، ځکه چې د دواړو دپاره یوه سزا ده او هغه ده ویل. پوه شوئ په دې خبره؟ استغفر الله ربي، الله تعالی دې مونږ معاف کړي په داسې منځونو باندې، او الله تعالی دې د ریاکارۍ نه مونږ محفوظ وساتي، او الله تعالی دې د داسې بخل نه مونږ وساتي چې د یو وړوکي سیز په ورکولو سره زموږ زړونه تنګ شي. الله تعالی دې مونږ له د حقوق الله او حقوق العباد د دواړو د ادا کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت اوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.